پدرو کو د مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل محمد سلامونه ومني اهل لرم چرو جوړ بیستي وخت ورځي 2 بجې شوې دي په دې یو ساته خبري غړي کې ستاسو لپاره بخنه غوړم وخت ورځي 2 بجې شوې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو او د بچا خان او د هغه د زوی خان عبدالولی خان د تلین په مناسبت سره یو مرکه هم لرو خو لومړی ورزو مجید بابر تا چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
ستوري مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی وزیراله پرویز خټک د وفاقي حکومت نه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولګوندي دی غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په بیجنګ کې خپل چینایي سیال سره لیدلی. تاجک چارواکي وایي چې زورو پورې تاجکان په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شامل شوي دي. تیره شپه د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشروالۍ له یو ځای کېناستل پکار دي او بغیر له سفرقه د ترهګرو پر ضد اقدامات ضروري دي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دا خبره په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تیره ورځ باچا خان پوهنتون د یو ورځ لپاره واپس پرانستل شوی و خو د ناکافي امنیت په وجه واپس وتړل شو. د باچا خان پوهنتون ویان وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نه پس چې پکې 21 کسان وجلی شوي وي د نامعلومه مودې پورې تړلی دی. د پوهنتون ویان سید خان خلیل المشال ریډیو ته په دې اړه وویل
ڈسٹرب ہو خیال ہے کہ وہ کیا تھا خیال ہے سڑے ہوئے الگ سائیکولوجی پہ حساب باندھ الگ ڈسٹرب چونکہ جب دے وہ کے اللہ سے کوئی نسخہ کی دیر ڈیمیج سی جی نو داغے ریپیرنگ اور صفائی دا پارا لگا دا من سے سو کا اور تنظیم مسئلہ دا وہ جو من ردی دا کلاسوں اور شیڈول چھو تو وہی ٹائم فریم ورک چھو اب من تیارول دا پارا من تے لگتا ہے تو کرو یا سکول سیٹنگ دا پارا من دا سلو کا چہرا یہ اسور دی بڑا نسیم بند ساتھ
په یاد پوهنتون د برید پړه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې منلې وه ویلي وو چې په تعلیمي ادارو به نور بریدونه هم کوي. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړي دي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن زیاته کړه
د دې رجسټریشن اسټ داسې د خبره نشته خو دا موږ سره ځان سره په ریکارډ راوستل غواړو چې کوم دي کې څومره مدرسې دي څومره طالب علمان دي بکې څومره استادان دي بکې دا مطلب د پارټ اف اکویډیریټ نه یو موږ ته راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړي ځان سره خو دا ریکارډ کیپینګ لپاره دا موږ یو ریکارډ جوړ کړی دی. د هر سب ډیویژن خپل تعداد دی ما سره تقریبا 40-45 پورې ما سره دي چې کوم اپر سب ډیویژن دی چا چې دي خوځو بیزو کې دي ورسره دا 42 پورې چې دي هغه لوور سب ډیویژن کې
فاٹا سیکریٹ وائچ پر نور قبائلی سیموں کی بہم مذہبی مدرسے رجسٹر کوی. د پاکستانی پوز مشر جنرال اهل شریف ویلی دی چې د خپل دندې د درې کلنۍ مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپل څوکۍ پرېږدي. د پاکستان د پوز د ویان لخوا تېره ورځ په ټویټر ټولنې د پاڼه د جنرال اهل شریف په حواله ویل شوي چې د هغه د ریټایر کېدو نه باوجود به د ترهګرۍ پر ضد جګړه ښه په شدت او تر خاتمې پورې روانه وي. د جنرال اهل شریف د قومندې لاندې د پاکستاني پوز ته دا اختیار ورکړل شوی چې په ترهګرۍ کې ککړ مشکوک ولسي وګړو باندې هم په خفیه پوځي عدالتونو کې مقدمې چلولی شي. ویل کېږي چې افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته د افغان طالبانو د کینولو د هڅو په بهیر کې د جنرال اهل شریف په شخصي توګه لاس لرلو. د دې نه مخکې د پاکستان د پوز د دوو مشرانو د دندې درې کلنۍ موده غدول شوې وه خو جنرال اهل شریف وایي چې هغه به په خپل وخت خپله څوکۍ پرېږدي. پولیس وایي چې تېره ورځ د یونان او مسدونیا په پوله 15 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکی په چاقوان وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. ځایي پولیس وایي چې کېدی شي د دې برید تر شا د افغانانو لاس وي. دواړه ژوبل شوي کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې د یو حالت د اندېښنې وړ ښودلی کېږي. تر دا مهال د دې پیښې سره تعلق په تور شوک نه دي نیول شوي. یوناني رسنۍ وایي چې برید کوونکو 400 یورو او یو لاسي ټلیفون د ځانه سره وړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته د خپل سفر په دویم ورځ ل خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین ربانی او وانګ یی ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. که څه هم د دې لیدنې په اړه کوم جزئیات خپاره شوي نه دي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنځشنبه تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې دې هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوه دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې برخه لرله. د شام په اړه یو ساري ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هیواد په علي پوخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې سور و درویش کسان وجلي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. په برتانیا کې میشته د سار دغه ډله وایي چې په دغه پیښه کې چې د علي پوخار په سوکارۍ سیمه کې شوې د یادې ډلې د څلورو کمانډرانو او څلورو ولسي وګړو په شمول نورلس جنګیالي وجل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شمولیت کړی دی. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ډاګه کړې وه. تېره ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د دغه هیواد د داخله چارو وزیر رمضان رحیمزده وویل چې یو شپېته تاجکان د عراق او شام نه واپس خپل هیواد ته راغلي او یو سل دوه کم پنځوس هغه دي چې په عراق او شام کې د جګړې پر مهال وجلې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلی دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په دغو شامل شوو کسانو کې یویشت د یونیورسټیو زده کوونکي وو. د ده په خبره په ملک دننه او بهر جوماتونه او مذهبي مدرسې د یادې سختري ډلې لپاره د خلکو د برتای کولو کار کوي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ شوبایي د رابع اکرم خان نه واورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل پنځلس روپۍ او پنځه اویا پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ. یو پاؤنډ په یو سل دوه پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل درې پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو ریال په اته ویشت روپۍ او پنځه ویشت پیسې اخیستل کیږي او په اته ویشت روپۍ او پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او لس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه ویشت پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه یو اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه درې اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت څلور او زیات نه زیات یوولس، بنو کې منفي دوه او دولس او په کوټه کې یو او دوه شوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. په دې ګړې کې بواری د خیبر پختونخوا وزیر الله له وفاقي حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. په باچا خان یونیورسټي تر نامعلوم وخته پورې بند کړل شوی. چارواکي وایي که یو خوا تر بد وروستو د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې دوی بچي دومره زر یونیورسټۍ ته ولاړ شي.
نو د دې د لاسه مطلب دا دی چې موږ خو دا پنځه والدینو ټلیفون رابطه وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مره غواړي. نو دویمه دا وه چې سټوډنټانو ذهني حالات چې وو دا لږ ډسټرب وکړ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ ورکول کیږي، خو یو کارپوه وایي د تحفظ ورکولو پر ځای باید پاکستان خپلې پالیسۍ بدلې کړي.
یونیورسټۍ باندې بچاخان یونیورسټۍ باندې خو مخکې نه کسان ناست وو او هغوی فکر پسې وی د هغوی سره خاص نه وه، خو بیا هم هغوی ونه کړی شو چې خلک منی کړي، ځکه دا خبر چې ګنې پولیس پوځرو او سکیورټي ورکو نه هغه پالیسۍ خپل سمې کې.
نن د باچا خان او خان عبدالولی خان ګډ تلین د عوامي نیشنل ګوند لخوا مانځل کیږي. د دې ګوند یو مشر وایي په باچا خان یونیورسټۍ تر بد وروستو د نړۍ پام یو وار بیا د باچا خان فلسفې ته راګرځېدلې.
دې ملزمانو دې دهشتګردو ته دا معلومه نه وه چې هغوی به په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام یو ځل بیا د باچا خان فلسفې ته راوګرځي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. نو زخبرونی لومړی رپورٹ. اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی لوی فقیه حکومت په امنیتي صورتحال د ټولګوندیزي غونډې را بللو غوښتنه کړې ده. وزیر اعلی پروس خټک وایي د ترګري د مخنیوي په هدف یو ځل بیا سیاسي او پوځي مشرتابه له یو ځای ناسته پکار ده. نوموړی وایي بغیر له څه توپیره د ټولو ترګرو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي. خبر پختونخوا د وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخته راغلي چې تېره ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی دی. پر دې اړه مو له خپل خبریال غلام غوث سره لږه شېبه وړاندې خبرې کړې. راځئ چې په ګډه وغږ شو.
بېګا ماسخوتن چې د وزیر اعلی هاوس پېښور نه کومه خبرپاڼه مونږ ته راغلې ده نو په هغه کې دغه خبره شوې ده. وزیر اعلی پرویز خټک د وزیر اعظم نواز شریف نه دا غوښتنه کړې ده چې یو ځل بیا دې ټولګوندیزه غونډه راوبللی شي په امنیتي صورتحال باندې، لکه څنګه چې مخکې رابللی شو او په هغې کې د ترهګرۍ ضد قانوني تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و، نو بیا دې هماغه رنګ سیاسي او چې کوم پوځي مشروالي ده هغه دې رایوځي شي، یو ځای هغې کېناستلی شي او بیا دې په دې ډر کې خبرې اترې وکړی شي. او په دغه خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په صوبه کې چې کوم د امنیت یقیني کولو لپاره چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه دې هر رقم دغه ګام پورته کړي. که سیکورټي ادارې غواړي چې په ټولو سیکورټي ادارې ته داسې هم کولی شي چې په ټولو صوبه کې یو ځای په ځای دې کرفې ولګوي او ځای په ځای دې تلاشي واخلي، خو امنیت چې کوم دی هغه دې دغه کې یقیني کړي. نو په دغه خبرپاڼه کې دغه خبرې اترې
شوې. غلام غوث د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا خبرې پر داسې وخت مخته راغلي چې تېر ورځ باچا خان پوهنتون د ناکافي امنیت له وجې بیا تړل شوی. څه معلومات لري؟
جی بالکل، دا تیره ورځ چې کوم دغه باچا خان پوهنتون د پرانیستلو خبره شوې وه، ډاکټر صدر رحیم مروت چې کوم د هغې ډګرې وایس چانسلر دی، نو تیره ورځ خو دغه د لږ وخت دپاره دغه پوهنتون پرانیستلی شوله، خو بیا په دغه پوهنتون کې دننه چې کوم دغه انتظامیه ده د پوهنتون، نو هغې دغه یو غونډه ترسره کړه. د هغه غونډې وروسته چې کوم دی نو د یونیورسټۍ چې کوم دغه دی ویان دی د باچا خان پوهنتون سید خلیل، هغه بیا د خبریالانو سره خبرې اترې وکړه او دغه اعلان یې وکړو چې د یونیورسټۍ انتظامیه دا فیصله کړې ده چې باچا خان پوهنتون به د نامعلومه مودې پورې دغه بندي، او وجه سید خلیل دا ودلې ده چې امنیتي کوم دغه دي اقدامات دي هغه ناکافي دي، او د سید خلیل په وینا باندې هغې دا دغه وکړه دي غوښتنې وکړه دی چې د دې یونیورسټۍ کوم دغه دي دیوالونه دي هغه دي اوچت کړی شي، دغه شان چې کوم د یونیورسټۍ دغه پرایویټ دغه دي امنیتي سرتیري دي هغې ته دې جدید دغه ورکړی شي، اصلاح ورکړی شي، د دې پوهنتون خوا کې دي او پولیس چوکۍ هم جوړه کړی شي.
اودونکو لکه څنګه چې تاسې وردل د باچا خان یونیورسټي تر نامعلوم وخته پورې بند کړل شوی. د خیبر پښتونخوا په سرسده کې باچا خان پوهنتون د تېرې اونۍ تر وسلوال برید وروسته د ګل پورز بیا پرانستل شو، خو د یونیورسټۍ ویان سید خان خلیل مشالې ته وویل که یو خوا تر برید وروسته د زده کوونکو ذهني حالت ښه نه دی، نو میندې او پلرونه هم نه غواړي چې د دوی بچي دومره زر یونیورسټۍ ته لاړ شي، نو ځکه یې یونیورسټۍ بنده کړي. سید خان خلیل سره لږه شېبه وړاندې مونږ خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې یونیورسټۍ یې ولې بنده کړي.
نو د دې د لاسه مطلب دا چې موږ خو دا پنځه والدینو ټلیفون نه رابطه وکړي چې لکه دومره زر دا ماشومان زموږ مره غواړي، نو دویمه دا وه چې سټوډنټانو ذهني حالات چې وو دا لږ ډسټرب وو، که خیال کې دا واقعیا داسې حالات چې سړی وګوري دا لږ سایکولوژي په حساب باندې لږ ډسټرب شي. څلورمه، چونکې د دې واقع د لاسه په یونیورسټۍ کې ډېر ډیمیج شوي دي، نو د هغې ریپیرنګ او صفایي لپاره لکه دا مونږ فیصله وکړو. پنځم مسله دا وه چې مونږ د دې د کلاسونو شیډول چې ورته وي ټایم فریم ورک چې وي مونږ تیارولو لپاره مونږ ته لږ ټایم پکار وو، نو سکول سیټنګ لپاره مونږ دا فیصله وکړه چې یاره یو څو ورځې به یونیورسټي مونږ بند ساتو چې مونږ په دې اډمنسټریشن څخه کسان چې کوم د سینیئر کسان دي یا د مور کسان دي چې مونږ دا سیټنګ ورته برابر کړو یار یو کار وکړو.
نو سید خان صاحب، تر کوم وخته پورې به دا یونیورسټي بند وي؟ داسې ټاکلی وخت خو ستاسو نه
سره
لکینی و اگی با دیسیزن واخلی نو انشاءالله چه زر بدا کلاو شد
خا او استاسو ده حکومت نتسه غختانی دی؟
یو لس دیسیزن داس لگه فرقی موکی چه دا مون حکومت نو دیماندو که ده یو لس نوکاتو پا شکل دی
استاسو یو لس نوکاتو که چه مهمی خبر دی؟
دیکھ اول نیا خبر دعوت کی زمین تمام فیکلٹیز ممبر سے جی جی کا پارا دی فری لائسنس بما اصلہ جی کا پرووائڈ ملاو دی شو تھا دغوا دیمہ دعوت کی زمین دا مستے چیز دا پلوسا کی ترتدہ کی کم پلوسا علاقہ دی کی جو ہے جدی یو طرف کا نسطا علاقہ پر تا بل طرف کا سڈیرو اور ددی نسط یو سڈیرو میں کی کم روڈ دے دا دی مستے پر مخامخ تیر سو دے نمون وے چ دا روڈ دے ڈبل شی
بچہ خان یونیورسٹی د ویان سید خان خلیل خبر اور یاد وی چھ په بچہ خان یونیورسٹی برت کے دزد خون کو استاذانو په ګډون یوش کسان وجل شول هم دې موضوع کې پاتې کیږو تیر ورځ د پیښور یونیورسټي استادانو هم لاریون وکړو له حکومت ای د پونتونونو د استادانو او زده کوونکو لپاره د خوندي ماحول جوړولو غوښتنه وکړه د پیښور پونتون د استادانو اتحادیه مشر ډاکټر جمیل احمد د مشالې ډو د خبريال غلام غوث سره پر دې اړه خبرې کړې راځي چې په ګډه توګه شو
بلوچستان کے ٹول ملک کے
قتلی
قتلی بازاروں کے قتلی
وہاں
بچے چٹول قتلی دی
بنیادی طور نن ددی واک او ددی غنڈی بنیادی مقصد چھو اغا یو یادگیر نور کول حکومت لا چه تاسو کار صرف دانه چه چرتا دهشتگردی وشی و داغینا پس التا حاضر شی چرتا چه داسی حالات یا خطرات موجود دی التا داغا واقعاتو نمخ که تک هم ستاسو زیمواری دا او دا دقی خبری یاد گیرنی دا پرنند و سازان و طول امپلایز راغون دی چه مونگا حکومت ندا درخواستو کو چه تاسو راشی و خپل زیمواری پورا کی د دین روان دي چې موږ نور احتجاجي پروګرامونه شروع کو حکومت له بخای چې خپل ذمہواری پوره کړي د دنیا غړ غړ فلسفرانو د تعلیم اهمیت باندې د زرګونو کالونو خبرې کوي او د هغه منطقي انجام نن د دنیا د ټولو نه جاهل ترين سړی چې هغه د طالبانو د دری مشر دی اغم دا وایي چې دا سټریټیجیک اسټ دی او زه دا تباکول غواړم نو دې باندې به نور خبرې گنجائش نشته چې د ټولو نه عاقل فلسفر او خيار سړی هم دا وایي چې دا تعلیم ټولنه اهم شی دی او د ټولنه جاهل انسان هم دا وایي چې تعلیم ټولنه ضروری شی دی اوس که په دې باوجود زمونږ ادارې د دغه اسټس د تحفظ لپاره اقدامات نه کوي نو بیا د دې د حکمرانۍ حق
خبرې هم کیږي چې استادانو ته بدل وسته لیسن
مال وسلنه د پکار زګه په خالی لاسونو شهید شم دا ما لپاره د فخر خبره ده بجای دی چې ما سره یو فضل غنتی تمانچه وی دری والا او زدی پاغی باندې طالب دل اسمر شم زمونگا کم اداری چه تنخواه ده دی کار لی ده تحفظ وصلا امغی سر اخوان کئی دا شان زمون پولیس فورس ده سلی رجگنتی دیوٹی کئی دا کار دا غوی ده دا استازانو کار نده چا ده وصلا و گرزی او زده حکومت دیر شکریا دا کم مال ده وصلا نرا کئی خپل وصلا بند فورسز ده دل تراولی و غیر زمان حفاظتو
ادن کو د پیښور یونیورسټي د استادانو د اتحادې مشر جمیل احمد چترالی خبرې تاسو اوریدلې له دوی سره زموږ خبريال غلام غوث مرکه کړې و هم دې موضوع کې پاتې کیږو د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت وایي چې د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته به تحفظ یا سکیورټي ورکول کیږي او د صوبې پولیس چارواکي اهم وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کوي خو ځینې کارپوهان بیا وایي دا د مسلې حل نه دی بلکې پاکستان ته پکار دی چې خپل د ښه او بدو وسلوالو پالیسي ختم کړي او د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان په صادقانه ډول پوځي عملیات وکړي چې دا رنګ په بشپړه توګه د پاکستان خاوره له وسلوالو پاک او امن پر ځای شي نو دوی په خبره حل باز د کوونکو ته د زده کړو لپاره خوندي او پر امن ماحول برابر شي تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې
د چارسدې په باچا خان یونیورسټي د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینې غونډې ته وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې صوبایي حکومت به د صوبې ټولو تعلیمي ادارو ته تحفظ ورکوي نوموړي په دغه موقع د مرکزي حکومت نه د ملیشا ځواک صوبې ته د واپس کولو غوښتنه هم وکړه ده چې ویل کېږي په صوبه کې د تعلیمي ادارو شمیر زیات او د پولیس شمیر کم دی. پولیس په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کوي؟ د پېښور ښار د پولیسو مشر مبارک زیب وایي
منګا دې په خبر کتاب ته پدره دې نن سبا تعلیمي ادارو ته د ترټ اطلاعات دي. موږ خپل چې موږ کوم مسائل دي هغه دنه موږ لګیا یو د ټول افسران د سکولونو د تعلیمي ادارو سکیورټي سروس کې دا وی بار بار په خپل خپل علاقه کې هر یو شچو ډي اس پی او اس پی هغه جی ګوي انسپکشن کوي هغه سره مرسته کوي نه کبندانه موږ لري دی پټرولینګ وزات کوي او زموږ چې کوم د پولیس یونټي کې ټول بهاري په سکول دوران کې او موږ کوشش کوو ماکسیمم خپل هدف پوري خو دین علاوه کوم د تعلیمي ادارې دي دا غي هم ذمہواری لري ځکه چې دا سکیورټي او ستاسو زمونږه مشترکه هغه دا ذمہواری ده.
نوموړی وایي د لړکې د تعلیمي ادارو او پولیس ترمنځ د همکارۍ یو نظام هم جوړ کړی شوی دی. خو په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې حکومت دې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره اوږدمهاله پالیسي خپل کړي.
دا د دې یقین دی چې د دې حل دا بالکل نه مستحق پاري شي باندې به انسان او دره او ان تک چې موږ فوجي او دره هغه ځان خپل نظامات کې دا ممکن نه ده ته پاور سکول باندې یو نه لږ کسان او دره دی یاره دا حل نه دی ځکه چې سما ته خو یا په کوم ځای باندې سکیورټي نو چې تامل نه شي په دې ځای باندې بچا خان یو څه باندې مخکې نه کسان نه وستو او هغه څه ته پکې دی دا هیڅ خاص نه هوا اگر چې هغه دې د بازارې کار کړی دی خلک دې زړه ته وړي او
دې ته په اشاره سره د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد وای چې پاکستان دې د وسلوالو خلاف کاروایی کې د خو او بدو فرق نه کوي نو هله به دا مسله ختمیږي.
پدار چې کوم پاکستان پالیسی اختیار کړی ده هغه تر څو پر دغه پالیسی کې فرق نه راغلی چې کوم دی دا داسې خلک ساتلي دي کوم چې د تاریخ په لوکو ټول لوکې د تاریخ په لوکې رابطې دي خو څه پاکستان ساتلي دي څه د ریاستي تور باندې هغه ته داسې څه دغه دی دا پښپراهي د ور سره دا ټول به د خپل خور نه لړکی او دا به دسمنتل کوي چې بالکل به ختم کی اول دا د افغانستان کې قلاری دا وسپل دي چې تاسو پر الف امنیت یې خشه ویل ته مزاحمت یې خشه ویل ته جګړه نه بند شي دا نه کیږي. دا دوه لوی خبرې دي چې دا مسله به دا به ښه نو پاس
د یادونه ولدا چې د تیر اتوار په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې خبريالانو ته د وینا په وخت منلې چې د ترهګرۍ ضد پلان باندې عمل سست روان دی. په دغه شل نکاتي پلان کې ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه ته واک ورکړي چې د بدامنۍ د ختمولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي.
او زه تاسو ته ما چې نن د پښتنو د دوو مشرانو باچا خان او خان عبدالولي خان ګټلین د عوامي نېشنل ګوند لخوا مانځل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر پرچا پټک وایي په باچا خان یونیورسيټي تر بریدو وروستو د نړۍ پام یو وار بیا د باچا خان فلسفې ته راګرځېدلې. دا چې عوامي نېشنل ګوند د یادو مشرانو د ګټلین مانځل لپاره نن څه انتظامات کړی دي پړی پرچا پټک وایي.
او جی اول خو زه دا څرګرزه کوم چې د باچا خان کلین صحیح سب نیټر چې دا شلب دی جنوري دا او د وزیر خان کلین سمریټا شپږشتم جنوري وا او نن نن دا چې نن به باچا خان مرکز کې دوایا تقریبا فاتحه بکیږي قرآن شریف ختم بکیږي او هغه یاد منځ کېږي. البته موږ چې ماته سمخ یاد وکړو چې د حمله په ځای باندې د خټک جلسو پروګرامونه چې هغه باندې شروع کړی شي
سمه ده. خټک صاحب د باچا خان او د ولی خان تلین پر داسې حال منځل کېږي چې څنګه تاسو ویلې سوره دی وړاندې په باچا خان پونتون باندې وسلوال برید وشو نو اول خو دا و چې دا څه تاثیر ورکوي او دویم دا چې په داسې حالاتو کې د باچا خان فلسفه ته څومره اړتیا ده د پښتنو په ټولنه کې؟
باچا خان او ورسره ولی خانم دوی داسې سیاسي لیډران نه وو چې صرف وقتی توګه باندې او پارلماني انتخاباتو کې برخه اخیستو لپاره میدان ته راوتلي. باچا خان خو حقیقت کې مسلح وو، ریفارمر، یعنی سماجي اصلاح لپاره راوتلی وو. هغوی خپل ژوند جدوجهد شروع کړی وو چې سکولونه جوړ کړي، آزاد مدرسې په نوم سکولونه چې تعلیم ورکړي بچو ته، اوی پختنو کې د ترګنیو دشمنو خدمتونو نه شروع کړو. اوی د خزو په سب تعلیم باندې زور ورکړو. خورستو چې انګریزانو په دې باندې بنیزونه لګول، دې مبارزې سیاسي رنگ اختیار کو. او ورو ورو اوی د ازادۍ غوښتنه وکړه. او ازادۍ غوښتنه په داسې وخت وکړه چې په شوروي کې سوویت یونین کې انقلاب راغلی او ترکی خپل ازادي اعلان کړې وه. او په جنوبي ایشیا کې د ازادۍ رنگ چې چپې وهل شنو په ټول هندوستان کې، نو باچا خان هم د ازادۍ بیرغ پورته کړو او ډېر لوی جدوجهد یې په دې لاره کې وکړو. خو دا جدوجهد پوره به نه و، هغوی د عدم تشدد فلسفه خپله کړه او دا خبره یې ثابته کړه او دنیا حیرانه کړه چې د پښتنو غوندې قوم چې د دې لپاره مشهور دی چې دوی د خپل جغرافیه په وجه په جنګونو مجبور شوي دي او جنګونو خوی اغېسته دی، هغوی د عدم تشدد خپل کړي او لکونه خلکو د باچا خان په پیروي عدم تشدد اختیار کړو په عمل کې، صرف په خبرو کې نه. اوس هغې همدې خبرې تاسو وکړه، نو دا چې کومو خلکو دا عمله کړې ده هغوی په خپل خیال کې د باچا خان د عدم تشدد او د امن فلسفې سره د خپلې کرکې د اظهار لپاره دا وحشیانه حمله کړې ده او د بېګنا ځوانانو د استادانو وینې پرې کړې دي. خو زه به دا تاسو ته عرض کړم چې دې ملزمانو دې دهشتګردو ته دا معلومه نه وه چې هغوی به په خپل دې ظالمانه قدم سره د دنیا پام یو ځل بیا د باچا خان فلسفې ته راوګرځي. نو که تاسو ښکاري تېرو درې څلور ورځو کې په عالمي مطبوعاتو کې باچا خان په فلسفې او د هغوی د امن او عدم تشدد چې کومه لاره وه تګلاره هغې باندې کافي ډېرې مقالې چاپ شوي دي او دنیا کې دا بحث بیا روان شو چې د باچا خان فلسفې ته ضرورت دی، خصوصا دې سیمه کې چې کومه کې مونږ ژوند کوو.
اوردونکو تاسو له مشر ډو سره د وامین نشل غوند یو مشر پرسه پټ خبري اوریدي. زو مومندو جنسي ته د مومندو قبایلی سیمه چرواکي وای چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو رجستریشن سره تر سوالې دا چې د مدرسو د رجستریشن تر شا څه مقصد وو، پر دې اړه د مجید بابر دا رپورت اورو.
د مومندو قبایلی سیمه پولیټیکل چرواکي وای چې په یاد سیمه کې د ټولو مذهبي مدرسو رجستریشن تر سره ورسولو. دا چې په یاد سیمه کې د مذهبي مدرسو د رجستریشن ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د دې رجستریشن اې سټ داسې د خبره نشته، خو دا موږ سره ځان سره په ریکارډ راوستل غواړو چې کوم دي کې څومره مدرسې دي، څومره طالب علم دي، بګې څومره استادان دي بکې. دا مطلب د پارت اف اکریډیټ نه یو موږ راغلو چې د دې تاسو یو ریکارډ جوړ کړئ ځان سره. خو دا ریکارډ کیپینګ لپاره دا موږ یو ریکارډ ہر سب ڈویژن خپل تعداد دے ماں سارا تقریباً 40-42 پورے ماں سارا دی چھے کم اپر سب ڈویژن دے چاہ چی دی خویزو بیزو کی دی اور سارا دا دی 42 پورے چی دی اگر لو اور سب ڈویژن کی ٹوٹل 900 پلس چی دا سی.
دو یو قبائلی ملک حسین خان نمی او پختل چھے پا قبائلی سیمو کی تاسو دا مذہبی مدرسو دا رول نمتمین جی نو موڑے وائی
آگا قبائل چھے دا قرآن تلاوتونه نن پکې چې کومه ده خاموشي روانه ده، پریشانی روانه ده، سردردی روانه ده. نو موږ خو په دې حواله دا وو چې هغه د مدرسې والا دي او هغه نور خلک دي، خو چې دا خپل سوچونه صفا کړي او په خیر کې او دې قوم ته یو ښه دغه ورکړي، نو لکه دا د دې ژوند به هم ښه او زموږ دا به هم خو چې دا شیس په منځ کې، نو په دې کې موږ
په مومندو قبایلی سیمه کې دغه صد پاسه اصل مدرسې آیا د دغه سیمې د ځوانانو تعلیمي ضرورتونه پوره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مومندو قبایلی سیمې د یکغون ډیګری کالج پخوانی پرنسپل پروفیسر تاج محمد دا نظر لري.
نو موږ څه کوچې پرانګې درته نو مطلب چې د مدرسو یو خپل کردار ادا کړی او هغه نو چې قومي کردار او انسان د غلامانو آزادولو خدا اوس چې کما هوارا د تیرو تقریبا د شو افغان انقلاب نه دیکھو چې کوم څه طریقه باندې دا مدرسې کولوکړي شوې دي د دې امداد کې، د دې یو خاص مقصد او هغه دا چې مذهبي رجحانات چې کوم دی دومره تیز کی او دومره مخکې کی چې هغه بیا لکه نن سټیټ ایکټرز په حواله باندې بیا هغه په ملکونو کې د خپلو ابجکټیو یا د هغوی مقاصد چې هغه ترلاسه کړي او تشدد د کار واخلي.
د مومندو قبایلی سیمې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن وایي چې د دې رجستریشن مقصد نه خو د دغو مدرسو نصاب بدلول دي او نه د دوی په چارو کې لاس وهل، بلکې د دې رجستریشن بنیادي مقصد په قبایلی سیمو کې د دوی یو ډیټا جوړول دي.
خو له مجید بابر مو رپورٹ واردو هم مجید بابر ته ورځ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کی زکه چې وخت شوی دلسین بچي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت په امنیتی صورتحال د ټولګوندیزي غونډې رابللو غوښتنه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سیاسي او عسکري مشوروالیله یو ځای کېناستل پکار دي. د باچا خان پوهنتون ویاند وایي چې په یاد پوهنتون د هغه برید نفس چې پکې یو ویشت کسان وژلی شوي وو د نامعلومه مودې پورې تړل شوی دی. د مومندو قبایلي سیمې چارواکي وایي چې په یاد سیمه کې ټولې مذهبي مدرسې رجسټر کړي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د خپلې دندې د درې کلنې مودې پوره کېدو سره به د روان کال د نومبر په میاشت کې خپله څوکۍ پرېږدي. پولیس وایي چې تېره ورځ د یونان او میسیدونیا په پوله 50 غلو یو پاکستانی پناه غوښتونکی په چاقوانو وهلی او وژلی دی. پولیس وایي چې دغه پیښه کې چې پرون سهار وختي رامنځته شوه دوه نور پاکستانیان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیجنګ ته د خپل سفر په دویمه ورځ له خپل چینایي سیال سره خبرې کړې دي. چینایي چارواکي وایي د صلاح الدین رباني او وانګ یي ترمنځ خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وې. د شام پاړه یو سړی ډله وایي چې تېره ورځ د دغه هیواد پالی پوخار کې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو ټرک کې سور و درویش کسان وژلي دي چې پکې د زیاتو تعلق د یاغي ډلې احرار الشام سره دی. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد سره تعلق لرونکو تر زورو پورې کسانو په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره شمولیت کړی دی. دا د هغې شمېرې نه دوه چنده ده چې د دې نه مخکې چارواکو په ډاګه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلی دی چې خپل منځي کړکیچ کمولو په مخه ایران او سعودي عرب له هر هغه څه پکار دي چې د سر ضرورت وي.
خبر مول مشال ریډي و د لوزو اسلام آباد ته چرند د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي سراج زهید وښه.
نن جنگ رسپانه خپل اداریو کې وایي په پاکستان کې چې کله هم د ترهګری څخه ټپي ښه رامنځته شي خلکو ته شل نکاتي کامی اکشن پلان را یاد شي کوم چې حکومت او سیاسي ګوندونو په شریکه د ترهګری پر ضد اعلان کړی وو. د ادارې په وینا لاول ورځې سیاسي ګوندونو په دې خبره زور راوړي چې په دې عمل کې توندي راولي. اوس وزیر اعظم نواز شریف هم دا خبره تسلیم کړې ده چې کامی اکشن پلان د سستۍ ښکار دی او په ځینو نقطو باندې عمل کیږي او په ځینو باندې عمل کیدونکی دی. ادارے زیاتوي تر څو چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تګلارې تعلق دی په دې باندې عمل درامه توندول د قومي سلامتۍ لپاره ډېر ضروري دي او که دې لړکې څه تکنیکي مسلې وي د هغې د جاج واغستې شي او که دې کې څه کمزوري په نظر راځي چې هغه لرې کړی شي. دریا اخري کې لیکي که دې لړکې د ټول ګوندیز غونډې رابللو ضرورت وي نو هغه دې هم راوبللی شي او دې سره سره دې صوبایي حکومتونه هم خپل کردار فعال کړي ځکه چې مسله یوازې په وفاقي حکومت باندې په اعتراض نه حل کیږي باید چې ټول پاکستان د دې مسلې د حل لپاره یو موټی شي. د دې ترڅنګ ایکسپرس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې پاکستان کې که یو طرف ته مخپسي واقع دونکي رنځونه د فکر خبره ده نو بل طرف ته د سرکاري ادارو د خپلو فرایض نه د علمي هم څرګندوي او د سرکاري دستاویزاتو مطابق دا وخت ملک کې د زړي رنځورانو شمیره 1.45 کروڑ نه اوړېدلې ده او دې کې هر کال د 15 لکھ اضافه کیږي او په کال 2008 کې دا شمیره 80 لکھ وه. تر یو مخ کې وایي چې پاکستان کې د دې نه وړاندې د ډینګي زور وو چې ورسره په سلګونو خلک مړه شوي دي خو اوس چې د ډینګي زور ختم شو نو سوین فلو سر راپورته کړو چې له وجې نورلس تنه مړه شوي او 4 شپېته اوس هم ناروغه دي. دریا اخري کې وایي چې ملک د رنځونو خورېدو یو لویه وجه د هوا او اوبو الودګي ده. حکومت له پکار دي چې د مسلسل لاپرواهۍ عمل پرېږدي او د ولسي خدمت لپاره دې زباني جمع خرچ په ځای عملي اقدامات پورته کړي او د دې سره سره دې ولس کې د آګاهۍ پیدا کولو لپاره هم مهم او چلوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبرې جانس لیکي د بچا خان پونتون زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي. دغه پونتون چې پرون د ګل پورز د زده کوونکو لپاره پرانستل شو خو د امنیتي اندېښنو له وجې بیا تړل شوی. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي باید نړیوال د افغانستان سره په اقتصادي پرمختګ کې مرستې وکړي. د دواړو مقالو غټې برخې له فرخنده سره دورو.
رویټرز لیکي کله چې د ګل په ورځ د چارسدې باچا خان پوهنتون د زده کوونکو لپاره پرانیستل شو نو په دغه وخت زده کوونکو د پوهنتون مخې ته احتجاج وکړ. دوی د حکومت او وسلوالو خلاف نارې ووهلې او د حکومت نه د تعلیمي ادارو د امنیت ساتلو غوښتنه هم وکړه. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو د باچا خان پوهنتون په نخه کې چې په دغه پیښه کې 21 کسان چې زیاتره پکې زده کوونکي وو ووژل شول. د دغه پوهنتون یو استاد وایي نن دومره زده کوونکي نه دي راغلي ځکه چې مور پلار تر اوسه د خپلو بچو د تحفظ په اړه اندېښمن دي او نه غواړي په داسې حالاتو کې خپل بچي تعلیمي ادارو ته ولیږي. پاکستانی چارواکي وایي دغه حمله پاکستانی طالبانو په افغانستان کې تنظیم کړې وه او باید افغان حکومت له دوی سره په پلټنو کې مرستې وکړي. بلخوا افغانستان هم له مودې راهیسې دا وایي چې افغان طالبان د پاکستان پر خاوره پټن ځایونه لري او له هغه خوا پر دوی بریدونه کوي. په 2014 کال کې د پېښور پر آرمي پبلک سکول د وسلوال برید وروسته امنیتي چارواکو په سلګونه مشکوک وسلوال ونیول خو د تراګرۍ خلاف د دغه هیواد په تګلاره هم د ملک دننه او بهر نیوکې کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان اقتصاد د سوړ جنگ په وخت کې راوغورځېد. دغه هیواد د روس او غربي هیوادونو لپاره یو د جنگ میدان جوړ شو او هر یو هیواد پکې د خپلو ګټو او مقاصدو لپاره وجنګېد چې ټول تاوان یې په اخره کې هم افغانستان ته ورسېد. مجله لیکي د افغانستان اقتصاد چې هغه خراب شوی نو لا به سمیږي. د دغه ټولو جنگونو قیمت افغان ولس ورکړه. د 1990 په لسیزه کې امریکا د افغانستان سره هیڅ مرستې ونه کړې چې دغه هیواد شوروي اتحاد ته وتلو وروسته په خپلو پښو ودرېږي او همدا وجه وه چې حالات دومره خراب شول چې امریکا په 2001 کال کې په دغه هیواد حمله وکړه او خپل عسکر یې افغانستان ته ولیږل. خو په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره مالي مرستې پیل کړې او د دغه هیواد اقتصاد یو څه پر مخ ولاړ. فارن پالیسی لیکي باید غربي هیوادونه د افغانستان جوړ شیان نړیوال مارکیټ ته ورسوي او د دغه هیواد اقتصاد پر خپلو پښو ودرولو کې مرسته وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل اروپایي سفر په لومړي پړاو کې پرون ماښام ایټالیا ته ورسېد. ښاغلی روحانی د دې سفر په پیل کې د ایټلی له وزیر اعظم سره د 19 ارب یورو په ارزښت قراردادونه لاسلیک کړل. ټاکل شوی د دې 5 ورځنی سفر په ترڅ کې به د ایران ولسمشر فرانس ته هم ولاړ شي. پړې نور تفصیل له اجمل حسن څخه ورو.
پر ایران د نړیوالې ټولنې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته له لوېدیځ سره د دې هیواد په اړیکو کې یوه نوې پاڼې پرانستل شوې. په لومړي ګام کې ایراني ولسمشر د ایټالیا له چارواکو سره یو شمېر مهم قراردادونه لاسلیک کړي چې د ایراني چارواکو په وینا د کار پایل دی. ولسمشر حسن روحانی چې د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته ورسېد د دې هیواد له صدر اعظم سره یې په روم کې د 19 میلیارد ډالرو په ارزښت یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړل. ویل کېږي چې د دې قراردادونو ډېرې د انرژي او فولادو په برخه کې دي. د ایران ولسمشر ته ایټالیا ته په رسېدو د ایټالوي سیال سرګیو ماتریلا لخوا تود هرکلی وویل شو. ایرانی چارواکي روم او ورپسې پاریس ته د حسن روحانی دا سفر ډېر مهم بولي او وایي ورسره به د ایران او دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پړاو پیل شي. له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اتمي پروګرام پر سر یو جوړجاړي ته رسېدو او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته ایران هڅه کوي چې خپل ځان له هغې انزوا وباسي چې د نړیوالو بندیزونو پر مهال ورسره مخ و. رپورټونه وایي چې د ایران ولسمشر به د ایټالیا له چارواکو سره په لیدنو سربیره دغلته له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. نوموړی به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره خبرې وکړي. د جنوري په 20 نیټه به حسن روحانی فرانسې ته ولاړ شي او هلته به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. اروپا ته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د سفر په درشل کې د دې هیواد د ترانسپورت وزیر ویلي و هیواد غواړي 144 الوتکې له ایربس شرکت څخه واخلي. د ایربس شرکت مرکزی دفتر په فرانسه کې د جرمنی او هسپانیا هم د ایربس د مسافروړونکو الوتکو په جوړولو کې برخه لري. بلخوا د ایران ولسمشر وایي هیواد په کلنۍ توګه 50 میلیارد ډالرو پانګونې ته اړتیا لري. نوموړي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته د خپل هیواد لپاره په سلو کې 8 اقتصادي وده اټکل کړي چې غواړي ایران ورورسیږي.
وست ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې نن سبا ځوانان په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا کې پر کومو موضوعاتو بحث کوي.
مشال ډیو ته وګورئ. اردن کو فارم پالیسی مجله لیکي چې په منځني ختیځ کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ روان کړکیچ کې د پاکستان بے طرفه پاتې کېدل دغه هیواد په خپل ګټه دي. د مقالې غټي برخې له مجید بابا راوړو.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي لخوا رسنو ته د یو خط له لارې هدایات ورکړل شوي وو چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په تناظر کې په خپلو خپرونو نظر وساتي او داسې خپرونې دې نه خپروي چې د دغو دواړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب نشي او په ملک دننه فرقه‌ایزه شخړو ته لار هواره نشي. د مجلې په خبره د دینه مخ کې هم دغه اداره باندې له دې وجې تنقید کیږي چې د حکومت او پوست په وینا د رسنو راپورونه سینسر کوي. خو د بهرنیو چارو پاړه د دا ډول هدایتنامې رد عمل کې په ټولنی دا ویبپاڼه ټویټر باندې پاکستانی ولس سخت غبرګون ښودلی. د مجلې په خبره د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان کړکیچ کې د پاکستان لخوا بې طرفه پاتې کېدل به دغه شخړه د لا نور زیاتېدو نه بچ کړي. خو که دغه ایټمي وسله لرونکی اسلامي هیواد غواړي چې په منځني ختیځ کې فرقه‌ایز شخړو ته هوا ورکړي او ځان ته یو کلک ملګری وګوري او لکه څنګه چې تر سترګو کېږي پاکستان زیات سعودي عرب ته نږدې کېږي، نو دا به ایران وهڅوي چې خپل ایټمي پروګرام بیا شروع کړي او د غربي طاقتونو سره د ایټمي وسلو په اړه چې کومې لاسته راوړنې شوي دي هغه به ټولې د خطر سره مخ شي. د مجلې په خبره په داسې حالاتو کې پاکستان له پکار دي چې بالکل بے طرفه پاتې شي او لکه څنګه چې پاکستان داوه کوي چې د دوی ایټمي وسلې د خپل دفاع لپاره دي او ښکاري داسې چې پاکستان نه غواړي چې د دوی ایټمي وسلې د یو اسلامي وسلې په نوم لکه سنی بم یا شیعه بم په نوم وپیژندل شي. د مجلې په خبره تیر کال پاکستان په ملک دننه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم کامی اکشن پلان اعلان کړی د هغې له مخه د شیعهګانو ضد وسلوالې ډلې لشکري جنګوي پر ضد عملیات هم شوي او د دغه ډلې یو مشر څو میاشتې مخکې د پولیسو سره په یوه مبینه مقابله کې وژلی شوی هم و او امنیتي ادارو داسې ډېر مذهبي مشران هم نیولي دي چې فرقه‌ایزه شخړو ته یې هوا ورکوله او د مسلک په بنیاد یې کرکه خوروله. د مجلې په خبره د دغو اقداماتو له امله په پاکستاني ټولنه کې د مسلک په بنیاد چې کوم شدید تقسیم تر سترګو کیږي په هغې کې به کمی راشي او ټولنه به یووالي خواته لاړه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بانو چارو وزیر د خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې د سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین پر رول خبرې کړې دي. صلاح الدین ربانی چې د یک شنبې په ورځ د یوه 5 ورځني سفر په موخه پیکینګ ته رسېدلې ټاکل شوې ده چې د چین له ولسمشر شي جنپینګ سره هم وګوري. فارنور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په مقدماتي پړاو کې د چین د منځګړیتوب د هڅو په دوام د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی او د دې هیواد له چارواکو سره یې لیدنې پیل کړې. ښاغلي ربانی د خپل سفر په دویمه ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره کتلي چې د چارواکو په وینا یې خبرې اترې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري مسلو متمرکزې وي. د دې لیدنې په اړه کم جزئیات خپاره شوي، خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا چون ینګ د دوشنبې په ورځ پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه چین ته د صلاح الدین ربانی دا سفر چې د پنځشنبې تر ورځې به دوام وکړي د چین او افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د میرمن هوا په وینا ښاغلی ربانی به په دې سفر کې د چین له نورو لوړ پوړو چارواکو سره هم وګوري. د چین د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې د دې وزارت د ویاندې له خولې ویلي چې دوی هیله من دي د ښاغلي ربانی د دې سفر په نتیجه کې به ټول هغه توافقات چې د چین او افغانستان مشرانو ترمنځ مخکې شوي عملي شي او سږ کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت په برخه کې اړیکې نورې هم پراخې شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې چین ته سفر کوي چې د هیواد د افغانستان د سولې په اړه په دوو دورو څلور اړخیزو مقدماتي خبرو کې فعاله ونډه لرله. د چین ځانګړي استازي دینګ شیجین هم د اسلام آباد او هم د کابل په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه. ځینې څېړونکي وایي چین هڅه کوي چې افغان حکومت د خپلو مخالفو وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د فودان په پانتون کې د جنوبی آسیا د څېړنو د مرکز یو څېړونکی دو یو کانګ وای د چینایي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې اترې به د دې هیواد لپاره یو فرصت وي چې د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي او طالبان د خبرو میز ته کینوي. په لندن کې د یونایټیډ شاهي انسټیټیوټ یو څېړونکی رافایلو پنوت شي وای د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین رول څرګند دی. دا هیواد غواړي چې په دې مسله کې ډېر ښکیل اوسي. د پنوت شي په وینا د چین دا هڅې کولی شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د لویدیز رول راکم کړي.
افغان کارپوه سید فرهاد هاشمی وایي چې نن تللی افغان هیئت به هڅه وکړي چې په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افغانستان په سوله کې د پاکستان د رول په اړه چینایي چارواکو ته قناعت ورکړي.
افغانستان
هغه شنو وایي د افغانستان د هغه هیئت رول چې چین ته سفر کړی ممکن دا وي چې چینایانو ته د افغانستان د حکومت د دریس په اړه چې د دې هیواد پر ملي ګټو ولاړ دی ډاډ ورکړي او قناعت ورکړي. سو هغه پوښتنې چې چینایانو سره دي د سولې د خبرو تر پیل مخکې ځواب کړي. پاکستان په سیمه کې د چین له نږدې ملګرو هیوادونو څخه دی ګڼ څارونکي په دې باور دي چې چین کولی شي له پاکستان سره یو ځای کار وکړي څو په افغانستان کې د سولې پروسه بریالی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو ته وګورئ. نوی اکر مجللی کې د چاسدی په بچا خان پونتون کې زده کون کې د دې هواد د پوز او طالبانو ترمنځ د اوګد مهاله اړیکو لوجه وجل شوې دي. مقاله کې راغلی دی افغان طالبانو ته په کتو سره پاکستانی طالبان مخې ته راغلل او پاکستان حکومت یا ریاست اهم افغان طالبان خو او پاکستانی طالبان بدګنی. تفصیل په دې رپورت کې ورو د نیویاکر مجلې په یو مقاله کې راغلی دی پاکستانی پوز په پوځي عملیاتو کې د یو شمیر وسلوالو د وجلو ادا کړې خو د دې باوجود طالبانو په آرمی پبلک سکول او باچا خان پونتون بریدونو کې د زده کوونکو استادانو په ګډون یو شمیر کسان وجل. په مقاله کې راغلی دی له افغانستانه د شوروي اتحاد له وتو وروسته د 1990 په لسیزه کې افغان طالبان د پاکستانی پوز په مرسته منظم شول. د 1995 کال را په دوی خا په افغانستان کې د جنگ سالارانو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې پیل شوې چې په کې په ځانګړې توګه یو شمیر ځوانان وجل شول او هغه وخت کوم فعال حکومت هم نه وو. همداراز دغه دوران پاکستان سره ویره پیدا شوه چې په افغانستان کې روانه جګړه د دوی سیمو ته هم غځېدی شي. نو ځکه د هیواد استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د طالبانو منظم کول پیل کړل او د اسلام آباد په مرسته د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په افغانستان کې حکومت جوړ کړو. وروسته بیا مولا عمر د امریکا دښمن اوساما بن لادن ته پناه ورکړه او له دې سره امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو. د پاکستان استخباراتي ادارو مولا عمر او د هغه وخت یو شمیر ملګرو وسلوالو ته په پاکستان کې پناه ورکړه. که یو خوا افغان طالبان د پاکستان پر ځمکه منظم او پیاوړي شول نو بل خوا طالبانو د پاکستان پر ځمکه کې هم جړې خښې کړې. افغان طالبان ته په کتو سره پاکستانی طالبان مخې ته راغلل. پاکستان افغان طالبان ښه او پاکستانی طالبان بد ګڼي ځکه چې پاکستانی طالبان په دې هیواد کې دننه بریدونه کوي. که څه هم امریکا غواړي چې د پاکستانیو او افغان طالبانو پر ضد یو شان رون بریدونه وکړي خو د پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په شوو ډرون بریدونو کې زیاتره پاکستانی طالبان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ دوه مخیزه لوبه کوي. له امریکا یې په اربونو ډالر اخیستي خو د هغې باوجود د هغو طالبانو مرسته کوي کوم چې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستانی پوځ دغه دوه مخیز لوبې له کبله که یو خوا نن افغان طالبان پیاوړي دي نو بل خوا پاکستانی طالبان هم دومره مضبوط شوي دي چې پر ضد یې د یو شمیر پوځي عملیاتو باوجود دغه وسلوال د دې جوګه دي چې په پېښور کې یې په آرمی پبلک سکول او چارسده کې یې په باچا خان پوهنتون بریدونه وکړل او د زده کوونکو او استادانو په ګډون یې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردن کو پرون د ګل پورزه د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ردی هواد د کامی مالیاتی کمیشن پړه د جوړ ګروپ یا ډلې غونډه وشوه چې مقصد یې په کامی مالیاتی ایوارډ یا NFC کې د صوبو او وفاق د برخو جایزه اخیستل وو. په غونډه کې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید د صوبې رپورت وړاندې کړو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله له غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې د دې غونډې مقصد څه وو؟
نننی غونډه زمونږ د ان اف سی په حواله باندې سلور ورکینګ گروپ جوړ شوی دی. یو گروپ په کې صبح خیبر پختونخوا ته حواله دی او د دغه گروپ نن میټینګ مونږه صبح کې پاغه باندې پورا کار کړی دی او دغه په نتیجه کې مونږه فائنل رپورٹ پېښ کو او ټولو صبح مرته راوختلې وي او چونکې دا د ټولو صبح ان پټ پاغه کې پکارو نو ټولو صبح هغه کې شرکت وکړو. خو بنیادی طور باندې مونږه غواړو دا چې صبح خیبر پختونخوا دا تاثر لري چې را مرکزی حکومت ان اف سی ایوارڈ اوائڈ کئی نو مونږ وایو چې مونږ خپل ہوم ورک وکړو او دیو نور ڈیلے ونه کی بلکہ ان اف سی ایوارڈ ته توجہ ورکی او صبح خیبر پختونخوا چې دا وار ان ٹیرر په کم زد کې دا نو چې پاغه کې 1% چې کم مونږ تراکی چې دا غی اضافه وکي او دا غی نه علاوه چې دی مونږ سره کمیټ کړی و چې مونږ به دغه اخراجات به هم تاسو ته مونږ پورا کو چې هغه اخراجات را ته پورا کی مونږه پنجاب هم خپل کیس نه خبر کو پنجاب هم زمون سره اصولی اتفاق لري سند هم لري او ان شاء الله زمون کوشش دا دی چې مرکز به د صوبې بقایجات هم ورکي د صوبې حقوق به ورکي او د صوبې مزید ضرورت پورا کولو لپاره چې کوم وعده او کوم کمیټمنټ کړی چې هغه مونږ سره پورا کی.
تاسو څومره یې زیاتول غواړي او بل مرکز د طبیعت په دې کې څه ویل چې آیا هغه اګری دی هغه عمر یې صدر کولو کې کنه
مونږ خو ایسا 5% تر سوال غواړو خو په دې وخت کې چونکې دا د میټینګ حصہ نه و خو اسې فدرل ګورنمنت نمائندګانو په هغه باندې زماد پرس کانفرنس حواله ورکړه چې آو دا غوچ کم ډیمانډ نه مونږ ګورو دا شره مونږ په دې باندې کنسنسس ډیولپ کو یعنی هغه ډینای کړی او هغه دې سره اختلاف نه دی لرلې خو چونکې دا پراپر فورم نه نو پراپر فورم کې په دې باندې مزید خبرې کېدې شي خو په الحال مونږ هغه پراپر فورم د پاره د هوم ورک کول غواړو چې د هوم ورک مونږ غیته اورسو.
هایډل کې څونه بقایاجات دي او حکومت د تاغې باره کې څه ویل دي چې هغه درکې نه درکې کې درکې کله پورې به درکې
یو خدای دې چې هغه مونږ ته 6% چې زمونږ کم ان کیپ دا غي د 91 نه هغه را تر کول نو هغه 6 عرب نو هغه انهانس کړی دي او هغه 18 عرب تر سوال دي خو ستل هغه مونږ ته اویټډ دي مونږ ته را کړی نه دي هغه کمټمنټ کړی دي مونږ دا غي پر زور مطالبه کوو چې دا دې فورن انشور شي او دغه 18 عرب دي کم اس کم چې کم هغه کمټ کړی دي کم منلی دي او کم هغه باندې لایبیلیټی نو هغه مونږ ته فورن راکړي
بل غونډم کله راغوښته
اسې خو مونږ پنجاب ته ریکوست وکړو چې پنجاب دی خپل د 15 فروری نه مخکې مخکې هغه خپل غونډه انشور کی ما په خپل 15 فروری نه مخکې مخکې موږ بل میټینګ کوو ان شاء الله.
دا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید چې په اسلام آباد کې سره زمنګ خبريال احمد الله خبرې کړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي د فروری لومبۍ نیټې نه بعد د باړې بازار په باقاعده توګه خلاص کړي او هلته به تجارتي هلې ځلې شروع شي خو د باړې تاجران وایي د جګړو او پوځي عملیاتو پر وخت په دې بازار کې په زرګونه دوکانونه وران ویجاړ شوي او باید د بیا رغولو لپاره ورسره حکومت مرسته وکړي. تفصیل لسمې د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د فبروري وړمبۍ نیټې نه بعد د خیبر ایجنسۍ په باړه بازار کې تجارتي هلې ځلې پیل شي. خو د باړې تاجران وای دغه بازار په تیرو اوو کلونو کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوی او په زرګونه دوکانونه پکې وران شوي دي. تجارتي سامانونه ضایع شول او د ډیرو تاوانونو سره مخ شول. د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز وو او د افغانستان نه به ورته مالونه راتلل او د غیر ملکی سیزونو اخیستو لپاره ډیر مشهور وو او د ملک د هر برخې نه بورته خلق د معیاري سودا لپاره رامات وو. خو اوس پکې یوازې د دوکانونو ملبا په نظر راځي. په دې ورستو کې د باړې دوکاندارانو لا یوازې د خپلو دوکانونو د صفایي او مرمت موقع ورکړی شوی ده. په باړه بازار کې د خپلو دوکانونو په بیا جوړولو بوخت یو تاجر وکیل خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت ته ورسره د خپل دوکانونو د بیا جوړولو او کاروبار په شروع کولو کې مالی مرستې وکړي.
ته چې دا بازار بند شوی ټول په کندرا ته بدل شوی او حکومت هم سره مالی امداد وکړو په شو مو دوکاندار لایم خپل پکیج ورکړو او مالک مکان لایم ورکړو ان شاء الله چې دا بازار به کولاو شي او دا پکیج ورنکړو نو د خلک متاثر شوي غریبان متاثرین دي دومره وسشتنه د خلک مالکانو وستلو متاثر غریبان جوړ شوي په شي متاثر شوي ډیر زیات متاثر شوي.
د باړې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر ایاز وزیر وای
نن سبا چې یو دکان بادوي غي کې صرف ډیکوریشن والا شیم کوي کنه نو دا باندې تقریبا 2-3 لک روپۍ لګي نو کم از کم کاروبار شروع کې دو د پاره د دې سرات هر کاروباري سره 50 لک روپۍ امداد کول پکار وي چې هغه خپل کاروبار شروع کې وکی ا دې قرض ویا دې داسې نور کوي چې ا دې فری ورکي نو توان د دې دانه شوی د حکومت کفری نشي ورکولای او بغان نشي ورکولای نو په قرض کې سره مدد ونه کې نو دا کاروباریان به ډیر په مشکلاتو سره مخ وي
او د باډي یو بل تاجر سي دراسه نه پریده وای چې د باډي بازار د بیا خلاصولو په حق لا سرګند پالیسی نشته ځای په ځای د امنیتی ځواکونو چک پوسټونه دي او خلکو سره دلته پراته کې ډیره سختی کیږي
او ځه پالیسی په دا باندې نشته چې بوره کولويږي دغه په مستقبل کې به سوي دا به بدهږي څنګه دغه به خلک څنګه رسی دا به پویزو باندې نه نوځي ډیره سختی ته دومره تحت پر سختی چې هغه ایمرجنسی زخمی لپاره تحفظ نشته نور داسې موږ دا ویو چې څنګه په کم تیرو حالاتو کې بوڑا کې کم امن وو کم خلک بروتل کم ژوندونه پکې کېدل په کور دو چې حکومت هغه ګمونه اوچایت کی چې په هغه طریقه باندې چې کم تیر سیستم وو چې په هغه باندې بوڑا کولو شي وو د خلکو له هغه ظلم نه وشي
د روان میاشتې په پیل کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د باډي د دورې په محل ویلی وو چې باډي لپاره یو لوی ترقیاتی پلان منزور کړی دی او دلته به یو جدید بازار او انډستریال زون جوړولی شي او د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان وای چې د باډي بازار تاجران دی ورته خپل تفصیلات ورکړي نو موږ به د سمیډا امدادي ادارې د بیا بحالۍ یوې پروژې تر لاندې ورسره مالی مرستې وکړو د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې په باډه کې د 2009 رئیسې روان پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش اذن کو مشال ریډیو ته وګستئ زو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د یوې دستوري دوران وویشت افغان کډوالو زده کوونکو ته د جرمني سفارتخانې لخوا په مختلفو څانګو کې تعلیمي سکالرشپې ورکړل شوې په دې موقع زده کوونکو هلکانو جینکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار په تعلیم څانګه کې د جرمني لخوا د دغه مرستو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د اقداماتو سره به یو شمېر ځوانان په خپلو خپو ودرېږي تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې
د ګل پورز د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د جرمني حکومت لخوا اویش افغان کډوال زده کوونکو هلکانو جنکو ته مختلفو څانګو کې تعلیمي سکالرشپ ورکړې شوې په دې موقع د ستوري ته په خطاب کې د جرمني سفیر اغلی اینا لیپل وی چې د دې پروګرام مقصد ټوله نړۍ کې کډوال ځوانان په خپل خپو ادرول دي مشال ریډیو سره خبرو کې اغلی زیاته کړه
ساتو چې په نړیوال کچه د کډوالو تعلیمي حالت ښه کړو او دې سره د دې په ژوند او راتلونکو خاص سر پریوتې شي موږ د زده کوونکو یوازې مالی مرستې کوو او د خپل ژوند ښه کولو لپاره به زده کوونکي په خپله کار کوي موږ په نړیوال کچه د کال 1992 نه زده کوونکو ته سکالرشپ ورکو خو پاکستان کې مو 2014 کال کې یو سر اتلس او دا اوس اویج زده کوونکو ته سکالرشپ ورکړي
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په دې موقع وې هر افغان زده کوونکي کولی شي د دې ګام نه فائدہ پورته کړي
هر کال په پورا پاکستان کې مخصوصه کوټه یو فکس نمبر نه دی کله دا نمبر زیاتی کله کمی پدې شي دا په پورا دنیا کې سکالرشپ دی نو هر ملک ته دا هغه کوټه ورکول کیږي په پاکستان کې خیبر پښتونخوا ته زیات سکالرشپ ورکول کیږي په دې چې یو ملیون افغانان اوسېږي بیا په بلوچستان کې دي دا وخت چې کوم سټوډنټس دي کوم کې انجونی هم وې الکوانوم شامل وو او دی د میډیکل والا د کلچر یونیورسٹی د ټیکسټایل یونیورسٹی سره او اکرا یونیورسٹی سره د ټول پاکستان یونیورسٹی انسر افغان مهاجرین مشمون کډون کړي
د دافی سکالرشپ پاړه زینیز د کونکو مشال ریډیو ته وې چې دوی نشو کولې په خپل خرچي تعلیم جاری ساتلې وي خو د جرمني حکومت په مرسته د خوب رښتیا شو په دغه اړه د فارمیسی سانګې یو زده کونکي عبدالقدیم وینا وا
کله چې زو یونیورسٹی ایجوکیشن ترالو منو فاینانشل ایډز زیات خراب و ما نو به خصوص فرصت سره نه وي چې مطلب ما خپل اغه ډیلی فیر یا ډیلی کوم چارج چارجز چې دی د فوډ او د نورو سیزنو هغه به مې نه شو پوره کولی. نو کله چې زه دلته منتخب شوم نو د اسکالرشپ راته ډېر زیات فایده ورسوله.
همدا راز یو بل زده کوونکی وږمه زازی وایي پاکستان کې د فزیکل کیمستری شپاړسم جمعات زده کوونکی ده او د تعلیم پوره کول وروسته غواړي چې دغه څنګه کې د افغانستان خدمت وکړي.
افغانستان کے ڈیر ہیلتھ پرابلمز دی لائک التچ دی پولوشن ڈیر زیادہ فوڈ کے ڈیر پرابلمز دی نو غنہ ڈیر خلق تے ڈیر ڈیزیزز کی گی نو ایز اے فوڈ کیمسٹ یا لائک ایز اے کیمسٹ ایز اے فزیکل کیمسٹ زبا چتا ہیلپ کوم چے افغانستان چ دی بیماریاں اخواشی دی ہیلتھ خشی او کدا اپورچونٹی نشرا نو ایز اے لیکچر واز ال دی ہیلپ کم
پدے موقع نو روز د کون کو چے مختلف سانگو کے خپل تعلیم سر ترسولے یا جاری دے ویل چے دا وخت افغانستان جدید لوستو ته اړتیا لري او دوی کولی شي خپل صلاحیتونه د جنگ ځپلي هیواد او هیوادوالو د خیر ښېګړې لپاره استعمال کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.